بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گران اوریدونکو السلام علیکم اوس به خاغلی برومندر ته د بقره سوره 214 آیت تلاوت کړي چې ورپسې به ژباړې هم درته وړاندې شي
او بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي
دلوی او مهربان خدای پنامه ټول خلق یو امت وو نو خدای پاک زیری ورکون کی او ویرون کی پیغمبران را ولیگل او لهغوی سره په حق آسمانی کتابونه را واستول چی په خلکو کې د هغه څه په باب قضاوت او منځګړیتوب وکړي چې خلک پکې اختلاف لري. د ایمان خاوندانو پکې اختلاف و نه کړ، صرف د هغو کسانو چې کتاب ورته ورکړ شوی و او د حق روښانه نښې هغوی ته رسیدلې وې. یوې ډلې له حق څخه د سرغړونې او د ظلم له امله په هغه کې اختلاف وکړ، او خدای پاک په خپل اذن او ارادې سره په اختلافي خبرو کې هغوی ته حق لاره وښودله او هدایت یې کړل. او خدای پاک هر هغه څوک چې وغواړي او وړتیا یې ولري په سمه لاره هدایتوي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په مازیګرنۍ خبرونه کې درته زه عبدالمجید دورانی هرکلی وایم. ګرانو دوستانو، په دې یو ساعت خبرونه کې زما نور ملګري هم ستاسو په خدمت کې دي. نن د شورو ورځ یا چهارشنبه د 1400 هجري لمریز کال د قوس یا لیندې د میاشتې لسمه د 1443 هجري قمري کال د ربیع ثانی 25مه او د 2020 میلادي کال د دسمبر 1 نیټه ده. د خبرونه په دوام کې نن هم ډومبې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې د ویانا د مذاکراتو په هکله سیاسي تبصره اوري دي شي. بیا هم تلپاتې وږمې نومې پروګرام اوري. د خبرونه په دوام کې هنداره پروګرام لرو چې نن په دې پروګرام کې د نړیوالې ټولنې لخوا په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت په رسمیت د پیژندل کېدو په اړه بحث لرو، او په دې بحث کې زموږ مهلبانی دي د افغانستان دوه تکړه کار پیژان دي، ډاکټر اکبر وردک صاحب او یوسف امین سازی صاحب. د خبرونه په وروستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې برخه اوریدل شي. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د مازیګر 4 بجې شوې، نو پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر قانون د عدالت د اجرا چورلیز وباله. په ویانا کې د اټمی مذاکراتو ترڅنګ د ایرانی پلاوی مشر د آسٹریا له خارجه وزیر سره ملاقات کړی. پاکستاني چارواکي د افغانستان د حالاتو د سیړنې لپاره روسیې ته تللی. کابل کې د عربستان سفارت هم پرانستل شو، او طالبانو ته د ملګرو ملتونو د کرسۍ ورکول په شک کې پریوتې دي. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د حکومت او پارلمان په ګډه غونډه کې ټینګار وکړ چې قانون د عدالت د اجرا چورلیز دی. ولسمشر سید ابراهیم رئیسی نن د پارلمان د ورځې په مناسبت د اسلامي شورا او حکومت په ګډه غونډه کې وویل قانون د عدالت چورلیز دی، او هر څومره چې قانون اجرا شي دومره عدالت ټینګیږي. هغه د پارلمان د ډېرې مهمې دندې په توګه په قانون جوړونې باندې په ټینګار سره هم وویل د ټولنې د حرکت لپاره لاره سمول د پارلمان ډېر مهم مسؤلیت دی. ښاغلی رئیسی زیاته کړه چې نن سبا اسلامي شورا د خلکو د ارادې او رای انعکاس دی، او قانون جوړونه د دغه ارګان د کار یوه برخه ده، او ټول باید ځانونه د هغې په اجرا موظف وګڼي. د ایران ولسمشر د شهید مدرس د شهادت کلیزې او د پارلمان ورځې ته اشاره وکړه، او د معنویت او سیاست ترمنځ تړون یې د دغه شهید د ژوند ډیره مهمه برخه وبلله. ویل دین د انسان ژوند اداره کولی شي او ټولې اړتیاوې یې پوره کولی شي. په دغه غونډه کې د ایران د اسلامي شورا یعنی پارلمان مشر محمد باقر قالیباف هم وویل هیله لرم چې ولسمشر د بهرني سیاست او د بندیزونو د ختمولو په برخه کې په خپلو هلو ځلو او پخې او عزتمندانه مذاکرې او عادلانه موافقې سره د خلکو حق واخلي، او د ایران له ګران او مقاوم ولسه دا ظالمانه بندیزونه لرې شي. د ایران د خارجه وزیر د سیاسي چارو مرستیال او د آسٹریا د بهرنیو چارو وزیر په ویانا کې سره وکتل. په ویانا کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر عباس باقیرپور اردکانی نن په خپل ټویټر کې د یو انځور په خپرولو سره د آسٹریا له خارجه وزیر مایکل لینهارت سره د ایران د مرستیال خارجه وزیر د ملاقات خبر ورکړ. هغه په دغه ټویټ کې لیکلی چې د دواړو چارواکو په صمیمانه او دوستانه خبرو اترو کې د دوه اړخیزو اړیکو او څو اړخیزو ملګرتیاو په پیاوړتیا ټینګار وشو. په ویانا کې د ایران سفیر زیاته کړه په دغو خبرو کې همداشان د امریکې د غیر انساني بندیزونو د ختمېدو په موخه د ویانا په مذاکراتو هم د نظر تبادله وشوه. د ایران مرستیال خارجه وزیر شیخ الاسلامی ویلی ملګری ملتونه دی په یو خوله د ایران د اسلامی جمهوریت د خلکو د امریکې د اقتصادي ترهګرۍ او یو اړخیز پالنې خلاف ودرېږي او هغه دې وغندي. محمد حسین شیخ الاسلامی د ملګرو ملتو د جوړېدو د شپږ او یایمې کلیزې په دستورو کې وویل د ملګرو ملتو ورځ د دغه سازمان د منشور د اصولو او اهدافو د پوره کېدو په لړ کې د هیوادونو له هلو ځلو په ملاتړ کې د هغه د مهم رول د یادونې لپاره یوه مناسبه موقع ده. د ایران د خارجه وزیر مرستیال وویل ملګری ملتونه کوي شي او باید چې په ټولنیزو کلتوري او اقتصادي برخو کې د برابرو حقوقو لپاره د هیوادونو د ستونزو د هوارولو په موخه د هغوی د اړیکو د پراختیا لپاره د اړتیا وړ زمینه برابره کړي او د دې کار لپاره ضروری ده چې خپل ټول غړي هیوادونه څو اړخیز پالنه زیاته کړي او له یو اړخیز پالنې ډډه وکړي، ځکه چې یو اړخیز پالنه د هیوادونو اړیکې خرابوي او د ملګرو ملتو په هدف باندې سترګې پټوي. دوستانو، دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار د روسیې له چارواکو سره د کتنې او د افغانستان د حالاتو د جاجونې په موخه ماسکو ته تللی دی. معید یوسف نن په دوه ورځني سفر د روسیې پلازمینه ماسکو ته ورسېد او هلته له خپل روسی هم رتبه سره د سیمې د مسایلو په تیر بیا د افغانستان د روانو حالاتو په حق له سلا مشورې وکړي. ماسکو ته د معید یوسف دا سفر د روسیې د ملي امنیت د صلاحکار نیکلای پاتروشوف په بلنه شوې ده. پاکستان او روسیې د افغانستان په اړه ورته لیتوګی لري لیدي، ځکه چې دواړه هیوادونه له طالبانو سره د تعامل په لټه کې دي او همداشان یې له امریکې غوښتي چې د افغانستان د مرکزی بانک 9.5 میلیارد ډالري شتمنۍ آزادی کړي. سعودي عربستان د افغانستان په پلازمینه کابل کې خپل سفارتخانه بیرته خلاص کړه. د طالبانو د خارجه وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر ولیکل افغانستان ته د عربستان د سفارتکارانو د 14 کسیز ټیم په رارسېدو سره له پرون څخه د افغان خارجو لپاره د دغه هیواد د سفارت کونسلي خدمات او فعالیت دوباره پیل شو. د ویلو دا چې په تیر اوړي کې په افغانستان باندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د سعودي عربستان په شمول ډیرو هیوادونو په افغانستان کې خپل کونسلي خدمات بند کړي وو. د طالبانو د لنډمهاله حکومت استازي ته په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دائمي نمائندګۍ د کرسۍ د سپارلو موضوع لا هم د شکونو په شپول کې پرته ده. ځینې سفارتي سرچینې وایي ګران اخکاري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د دائمي نمائندګۍ څوکۍ طالبانو ته ورکړی شي. رویټرز خبري اجانس لیکلي دي چې د ملګرو ملتو لخوا د طالبانو یا د میانمار د حکومت منل به په نړیواله توګه د دغو دواړو په رسمیت د پیژندل کېدو په لړ کې یو ګام وي. دا په داسې حال کې دي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو موقته حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په عین حال کې د طالبانو حکومت په دوحه کې خپل ویاندوی سهیل شاهین په ملګرو ملتو کې د افغانستان د سفیر په توګه معرفي کړی دی. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي وو چې د اشرف غنی د پرزیدلي حکومت ته افغانستان د نمائندګۍ کولو اجازه ورنکړي، خو د اشرف غنی د حکومت سفیر غلام اسحاق زی بیا د خپل کرسۍ د ساتل کېدو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت په یوه برخه کې سلګونو جنکو ته د زده کړې د دوام حالات برابر شوي دي. د سیمه ایزو مسؤلانو د نړیوالو ارګانونو په هلو ځلو سره د غزنی ولایت په قراباغ ولسوالۍ کې د سلګونو نجونو لپاره د زده کړې او تحصیل حالات برابر شول. دا ویلو دا چې له تقریبا 2.5 میاشتو راهیسې په افغانستان باندې د طالبانو په ولکې سره له شپږم کلاس نه پورته نجونې له زده کړو منع کړې شوې دي. د افغانستان کابو 100 تنه محصلین د زده کړو د دوام لپاره روسیې ته استول کیږي. راشا ټوډے رپورټ ورکړی چې په روسیه کې د استوګنو افغانستانیانو د مرکز مشر غلام محمد جلال وویل د دسمبر په اول نیټه یعنی نن افغانستان ته د روسیې د انساني مرستو د دویمې مرحلې لیږلو سره مهاله تقریبا سل تنه افغان محصلین هم د زده کړو د دوام لپاره له کابله ماسکو ته منتقلیږي. روسیې نن له افغانستان سره د انساني مرستو خپل دویمه جوپه کابل ته ولیږله. دا ویلو ده چې د تیرې نومبر میاشتې په 13مه نیټه په 14 ټنه خوراکي موادو مشتمله د روسیې د انساني مرستو لومبی جوپه هم افغانستان ته لیږل شوې وه. د افغانستان په غزنی ولایت کې د دولتي ادارو بندېدو یا یې نامنظم فعالیت د دغه ولایت د خلکو قهر راپارولی دی. د غزنی ولایت د مرکز او ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو او خبری اژانس ته په خبرو کې ویلي په اداري مرکزونو کې کارونه په منظمه توګه نه دي شروع شوی او خلک د خپلو ستونزو د واري لپاره لالهاند دي. دغه خلک د تجربه کار کسانو پر راوستلو سره د غزنی د ټولو ادارو د فعالیدو غوښتونکي دي. هغوی وایي په ځایي اداري مرکزونو کې د خدماتو د نه وړاندې کېدو په وجه خلک له مرکز نه بهر په تیره بیا په سړو سیمو کې له ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي دي. له بلې خوا د غزنی د والي ویان حافظ عمر وایي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي ټولې ادارې په بشپړه توګه فعال کړي چې د خلکو په ښه توګه خدمت وشي. او رسې خبر دا چې د عراق په سامرا کې د امامین عسکریین علیهم السلام د سپیڅلي حرم او هلته د ګڼو خلکو د هدف ګرځولو لپاره د داعش ترهګرې ډلې طرحې ماته وخوړله. د عراق یو امنیتي چارواکي وویل چې د داعش ډلې ترهګرو نیت درلود چې په پراخو ترهګرو عملیاتو سره په سامرا کې مذهبي ځایونه، بازارونه او عامه خلک په نښه کړي. هغه زیاته کړه داعش ډلې د دغو عملیاتو د ترسره کولو لپاره ټاکلې وه چې له چاودیدونکو موادو یو ډک ګاډی له اسحاقي سیمې څخه سامرا ته ورسوي. د عراق امنیتي او پوځي ځواکونو د ترهګرو خلاف خپلو عملیاتو کې په هغو ځایو اوسیدونکو تکیه کوي چې د داعش د عناصرو د هغوی د تحرکاتو په هکله د معلوماتو په ورکولو کې د دوی مرسته کوي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د ویانا مذاکرات او خې موافقې ته د رسیدو لپاره د ایران هوډ او اراده. ګرانو دوستانو، دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د ایران خلاف د امریکې د ظالمانه بندیزونو د ختمولو لپاره خبرې اترې له تیرې دوشنبې نه په ویانا کې پیل شوې دي. په دغو مذاکراتو کې چې له 15 میاشتنی ځنډ وروسته پیل شوی، د ایران د خارجه وزارت د سیاسي مرستیال علي باقری کنی په مشرۍ په یو حقوقي او اقتصادي ترکیب سره د کارپوهانو او سفارتکارانو یو تجربه کار ډله شتون لري. په دغو مذاکراتو کې د ایران ټینګار د هغو ضمانتونو په شمول د بندیزونو په ختمولو پورې د اړوندو ټولو ژمنو په خیال ساتنې دی چې وښایي د امریکې حکومت او د ایټمی موافقې نور غړي حکومتونه له برجامه ونوتې شي او همداشان د تیرو او نوو بندیزونو د نه لګولو په هکله ضمانت ورکړي. د بندیزونو د ختمولو د کاري ډلې په چوکاټ کې د ماهرانو خبرې ترې د مذاکراتو په دویم ورځ یعنی له پرون سهار څخه شروع شوې دي. ایرانی پلاوی ټینګار کړی دی چې تر څو پورې د بندیزونو سور لیست موجود وي، تر هغې به موافقې ته د امریکې د ستنېدو شین څراغ بل نشي. امریکا په 2013 کال کې د برجام په نامه ایټمی موافقې څخه ووتله او د زیات نه زیاتو بایکاټونو او په نورو مسایلو پورې د برجام په تړلو سره د دغې نړیوالې ایټمی موافقې د راژوندی کېدو د خبرو اترو د پیچلتیا سبب شوې ده. د ایران د ایټمی مذاکراتو د پخوانی ټیم غړي سید حسین موسویان پرون د امریکې سی این بی سی ټلویزیونی چینل ته په مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا ایران د ویانا په مذاکراتو کې سخت دریځونه غوره کړي دي څرګند کړه. د ایران غوښتنه د برجام موافقه کې کرا سمه او بشپړه اجرا ده. د نړیوالو مسایلو دغه جګپوړي شناندي زیاته کړه، ایرانی مرکچیانو له اټمی موافقې هیڅ زیات یا کم نه دی غوښتي. امریکي، روسیې، چین او اروپا د برجام د بشپړې احیا او اجرا وړاندیز کړی دی او دا بیخي هم هغه څه دي چې ایران یې وایي. د مذاکراتو له شروع کېدو مخکې او په دوران کې د ایرانی پلاوی مسلکی لهجه او رغنده او په عین حال کې جدي او پریکند دریزونه سبب شول چې ټول لوري له افتتاحیه غونډې څخه مثبته ارزونه ولري. د ویانا په غونډه کې د ایران د دریزونو په نسبت د منفي ذهنیت رامنځته کولو لپاره د غونډې له پیلېدو مخکې د ځینو رسنیو او خبري اژانسونو له فضا جوړونو او هلو ځلو سره سره د دغه غونډې په اړه مثبت اخیستون او نظرونو وښودله چې دغو تحرکاتو ماتې خوړلې ده او مذاکراتي لوري ورته په رغنده نظر ګوري. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیبزاده د ویانا د خبرو اترو له پیلېدو مخکې په خپل ټویټر کې لیکلی و، امریکا او اروپایي ټرایکا متقابل بیانیه صادروي، بندیزونه زیاتوي، تحریف شوی روایتونه یو ځای کوي او د اسرائیلو د ګواښونو په وړاندې غلي پاتې کیږي. د ایران د خارجه وزارت سیاسي مرستیال علي باقری په دې حق له ویلي دي، ترڅو چې د زیات نه زیات دباو میدان ګرم وي د برجام د راژوندي کولو خبره بس او تشه لاپې دي. د ایران اسلامي جمهوریت په ژمنو باندې خپل پابندي په عملی توګه ښودلې ده او اوس هم یوې داسې منصفانه موافقې ته رسیدو ته پوره چمتووالی او کلک هوډ لري چې د ایران د ولس روا حقونه تامین کړي. سیاسي څارونکي باوري دي چې د ویانا د مذاکراتو د پرمختګ څرنګوالی د امریکې د متناقضو کړنو په سمېدو پورې تړاو لري. په دې وجه که مقابل لوري د وخت ضایع کولو پر ځای په رغند نظر او له بې نتیجې حاشیه جوړونو پرته ویانا ته تللي وي، نو مذاکرات به په سمه لاره لاړ شي. په عین حال کې د ایران ځان په زماني بخنه غواړم په عین حال کې ایران ځان په زماني پریشانۍ کې نه راولي او خې او دقیقې موافقې ته رسیدل یوې موافقې ته لچټکې او زر رسیدنې مهم ګڼي. د تهران رادیو مینوالو هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي. دوستانو د خبرونه په دوام کې تلپاتې وګمې اورې، ورپسې د هندارې تحلیلي برخه اورې دې شو. د خبرونه په ورستیو شیبو کې هم ورسپانو ته د کتنې پروګرام اورې دلې شي.
تلپاتې وژمې ډیر عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی پیرزوینې ومني. عزیزانو، د تلپاتې وژمې له یو بل پروګرام سره ستاسو په حضور کې حاضر شوی. په دغه لړۍ کې په مختلفو تفسیري او معرفي موضوعګانو په باب د اسلامي انقلاب د ستر لارښود ویناو څخه غورچان وړاندې کیږي. حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د دغه لړۍ په ونیوی مطلب کې له حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه او شریف سره توسل ضرورت بیانوي او د هغه بزرگوار ظهور د متعال خدای د یوې تضمین شوې ژمنې لوی درس ګڼي. هیله ده چې دغه مطلب ستاسو د استفادې وړ وګرځي. ولی امر مسلمین په خپل یوې وینا کې فرمایي، د امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف په باب لومړنی ټکی دا دی چې دغه بزرگوار دای الله دی. هغه بزرگوار ته نظر د حق متعال په درگاه کې د عبودیت او ارادت د وړاندې کولو لپاره یو وسیله ده. السلام علیک یا دای الله و ربانی آیاته، هرڅه درست پیغمبران، درست ولیان، ټول مقدسات، درست طیبه ارواحونه چې زموږ پر ژوند، زموږ پر دنیا او په ټول عالم وجود رڼا خپروي، آیتونه حق دي، د متعال خدای جلوې دي، دا داسې ټکی دی چې باید ورته پام وشي. امام زمان عجل الله تعالی فرجه او شریف ته توجه کوو، ورته توسل کوو، د هغه بزرګوار په وړاندې په خاکساری سره عرض کوو، د دې لپاره چې دغه خاکساری ذات احدیت ورسیږي او د متعال خدای په وړاندې مو عبودیت کړی وي. دوهم دا چې د دغه بزرګوار یاد او نامه په دایمي توګه زموږ ته رایادوي چې د دغې تورتمې شپې په پای کې د حق او عدل د لمر طلوع قطعي دی. انسانان کله چې ظلم او د تورې شپې تورتم څپې ویني نو نهیلي کیږي. د امام زمان علیه السلام یاد د دې خودنه کوي چې د لمر طلوع به وشي، یوه ورځ به راشي. هو، تورتم دی. په دنیا کې ظالمان او تورتم رامنځته کوونکي شته او له پله پسې پیړیو راهیسې شته دي. خو د دغه تورې شپې او تورتم پای په قطعي توګه د خورشید یا لمر طلوع دی. دا هغه شی دی چې موږ ته په امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف باندې اعتقاد رازده کوي. دا د پروردگار یو تضمین شوی وعده ده. السلام علیک ایو العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة وعدا غیر مکذوب. یو داسې الهی ژمنه چې هیڅ کله یې خلاف ورزی نه کیږي. د زیارت په پیل کې هم شته السلام علیک یا وعد الله الذي زمنه، او هغه وعده چې تضمین شوې ده د پروردگار له طرفه د دغه بزرګوار زوی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان.
افغانستان کی د سولې په اړه خبرې
کیږي.
ګلونو اوریدونکو، زموږ نیکې پیرزوینه ومنه له تهران ریډیو د هندارې له تحلیلي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې یو. هیله ده تر دې دمه مو زموږ خبرونه خوښی شي وي. عزیزانو، د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ازبکستان د ولسمشر له استازي سره په کتنه کې وویل چې د دغه ډلې په رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو لخوا ټول شرایط برابر شوي او نړیواله ټولنه باید بې له کوم قید او شرطه له افغانستان سره بشري مرستو ته دوام ورکړي. له دې مخکې د طالبانو نورو مقاماتو هم د دغه ډلې د رسمیت پیژندلو غوښتنه کړې وه. داسې ښکاري چې طالبان اوس دې مسلې ته متوجه شوي چې یوازې د حکومت نیول کافي نه دي، بلکې د نړیوالو لخوا د رسمیت پیژندلو لپاره باید یو لړ اقدامات هم وکړي چې د نړیوالو د منلو وړ وي. که څه هم پاکستان غواړي چې په روانه دسمبر میاشت کې د اسلامي ملګرتیا د تنظیم د غړو هیوادونو د خارجه وزیرانو یو غونډه جوړه کړي چې پکې د افغانستان د طالبانو مسله وسیړل شي، خو د کارپوهانو په اند نړیوال له طالبانو یو لړ مهم غوښتنې لري، من جمله د یو هر اړخیز حکومت جوړول، د ښځو د حقوقو او داسې نورې مسلې. طالبان ټینګار کوي چې دولت یې پراخ بنسټه دی، خو دا ادعا د نړیوالو لپاره د منلو وړ نه ده. مونږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې مسلې رڼا واچو چې آیا واقعا طالبانو هغه ټول شرایط برابر کړي چې د نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل شي، او بل به دا مسله وڅېړو چې آیا د رسمیت پیژندلو نه پرته نړیوال باید د افغانستان له خلکو سره اقتصادی مرستې وکړي او کنه، لکه څنګه چې طالبان هم وایي چې دا دوه مسلې باید له یو بل جدا وي او له افغانانو سره اقتصادی مرستې او نورې مرستې باید تم نشي. په دغه دوو موضوعګانو به د افغانستان له دوو شخصیتونو په فرانسې کې میشته د افغان کارپوه ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او د افغانستان د یو بل شناندي ښاغلي یوسف امین ځاځي نظرونه درته وړاندې کړو. تاسو ته بلنه درکوو چې په دغه بحث کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته مو خدمت ته حاضرېږو. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ په خبرو سره پیلوو. ډاکټر صاحب، د طالبانو د حکومت سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د ازبکستان د ولسمشر لاستای سره په کتنه کې ویل چې د دغه ډلې په رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو لخوا ټول شرایط برابر شوي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا واقعا هم داسې ده؟ آیا طالبانو واقعا هغه ټول شرایط برابر کړي چې د نړیوالو رحمه لخوا په رسمیت وپیژندل شي؟
خبر خدا سره چې په دې موضوع باندې خبرې کوو باید دوه اړخونه یې تر نظر لاندې ونیسو. یو دا برخه ده دا اړخ دی چې په رښتیا هم بین ملي ټولنه د طالبانو نه ځینې غوښتنې لري چې دا غوښتنې د نړۍ د معاصرو شرایطو په بنا باندې مشروع ګڼل کېږي چې هغه د بشر د حقوقو مراعات په یوه ټولنه کې د اجتماعي عدالت نظر لاندې نیول او مراعتول، او په عین زمان کې د نړۍ د معاصرو ارزښتونو سره توافق لرل دي. او بله خبره یې دا ده چې ځینې هېوادونه په تېره تېره هېوادونه چې په افغانستان کې اغېز لري او لاسوهنه پکې کوي، د دې موضوعاتو نه یوه ناوړه ګټه هم اوچتوي او غواړي چې په طالبانو باندې د فشار خاطر باندې ځینې داسې غوښتنې مطرح کړي چې سم د لاسه یې عملي کول لږ ګران ښکاري، او دا دومره وخت یې طالبان نظام ته نه ورکوي چې دوی په تدریجي توګه باندې هغه غوښتنې چې بلټولنه یا ځینې هېوادونه لري هغه عملي کړی شي. زه داسې فکر کوم چې په ټولو متنازع شویو مسایلو کې د دواړو خواوو یا د مختلف خالخانه ځینې ګذشتونه لازم دي. طالبان که چېرته غواړي چې په رښتیا هم په بینالملل ټولنه کې په رسمیت وپېژندل شي، باید ځینې غوښتنې چې بینالملل ټولنه یې لري او ښایي چې د دوی د اساسي ایدیولوژي سره په ټکر کې هم نه وي هغه ومني، او دا ګذشته بینالملل ټولنې ته وکړو. او بینالملل ټولنه هم باید د طالبانو او د افغانستان د موجوده شرایطو ارزونه وکړي او داسې غوښتنه ونه کړي چې سمدلاسه طالبانو د نظام د لخانه د عملي کېدل امکانات ونه لري. او په دې برخه کې ډېره مهمه خبره دا ده چې د افغانستان د اوسني وضعیت په څېړلو کې بین المللي قوتونه او یا ځینې نور هېوادونه اولویتونه په نظر کې نه نیسي. د ما په نظر باندې اوسنی اولویت دا دی چې په افغانستان کې سمدلاسه ډېر لوړ ناورین بشر را روان دی، بشري ناورین را روان دی چې د دې دپاره د حل عاجل لاره په کار ده. ژمی را روان دی، خلک د خوړو او د ځان د ساتلو او د صحت د وسایلو امکانات نه لري. څه فکر کوم که چېرته به بینالملل ټولنه رښتیا هم د انساني همدردۍ له خاطره دې ناورین ته اولیت نه ورکوي، د افغاني ټولنې سره په تېره تېره د افغانستان د محرومو خلکو سره یو ډول ناځواني او یو ډول ناروغ عمل دی. او دا د تاسو په اړه خبره ده.
ډیر مننه کوم د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ. یوسف امین زازی صاحب، تاسو د یو افغان کارپوه په توګه راته وایي دا چې طالبان وایي چې اوسې ټول شرایط د دې لپاره برابر کړي دي چې په رسمیت وپیژندل شوی، ستاسو څه خیال دی؟ آیا واقعا دغه ټول شرایط برابر شوی دي؟
ګوري خبر دا وایي، آسان کار به دا وایي چې مہاراشٹر کے عامی طالبان او کلچی واک ودی ولو او جو خپل وای چې واک زور نه ولای دا نو خپل کورنۍ مسله چې او بهرنۍ اړیکو پارا خپل پالیسی خپل سیاست با دوی الفرې یو ما څنګه لوی جرګه را وښتی وای لوی جرګه ته خپل پالیسی هم کورنۍ او هم بهرنۍ باید اعلان کړی وای ځکه چې هغه وخت کې د خلکو مشروعیت یعنی د خلکو ملاتړ د دوی په پالیسۍ نه بیا نو د خلکو ملاتړ معنا یې ورکوله، یعنی د ولس ملاتړ معنا یې ورکوله، بیا به دغه ستونزه نه وه د نړیوالو نو څو چې دا مسایل رسمي یعنی هغه مشروعیت لارې کې موږ په قوانینو کې شته په اصولو کې شته او خپل فرهنګ او کلچر او عنعنات کې مشکا هغه کای اجرا نشي. دا خبرې ز فکر کوم چې د امارات اسلامي یا د طالبانو هر یو واسه لیدو کاته معنا د دې ورکوي چې هغه یو دینه د افغانستان د خلکو په قصه کې نه دي، د ولس په قصه کې نه دي. نو ملي منافع د هیوادو چې هغه مشروع وي افغانانو ته د منلو وړ ده په دواړو سترګو، او هغه خبرې چې هغه بیا د نور ملي منافع سره په ټکر کې وي نو هغه د افغانانو په اړه قابل د قبول نه دي. ځکه زه وایم چې تر اوسه پورې موږ د نړیوالو سره همدغه ولس، ځکه زه د ولس په استازیتوب ځکه خبرې کوم چې زه ولس سره پاتې شوی یم، د عذابو سره پاتې شوی یم، د ټولنې سره پاتې شوی یم. ولس دا تر اوسه پورې نړیوالو نه دی اورېدلې. هغه دا ده چې ولې په افغانستان کې تر درې څلوېښت کاله جګړه روانه ده او تمویل کوونکي تجهیز کوونکي همدغه سیمې هېوادونه دي چې د نړیوالو وضعیت لري. زه به تاسو ته د نړیوالو اصولو او د بشري حقوقو د انساني څو مثال تاسو ته درکړم. مثلا زه ما کوم مشکل شته، زه افغان یم، ما کې مشکل شته، یا کم سواد یم یا بې سواد یم. دا خو ولې د دغه نړیوال او سیمي هېوادونه غلطه استفاده کوي چې دغه افغان ته وسلې ورکړي، دغه افغان ته دفترونه ورکړي چې خپل هېواد پر ضد دې کار وکړي. یو کس به درځي او ته هغه یې د افغانستان پر خلاف تجهیزوي، تمویلوي، مرسته ورته کوي چې دا هېواد رنګ کړي. دلته د ګاونډیتوب اصل چیرته دی؟ دلته د نړیوال اصل چیرته دی؟ دلته د اسلامي ورورولۍ چیرته ده؟ موږ د نړیوالو سره دعوه لرو، موږ غواړو چې باثباته افغانستان د نړیوالو مشروع غوښتنې حفظولی شي، او کنګل پیسې کنګل شوي پیسې موږ ته راکړي هغه د ولس پیسې دي او د عام ظالمانه دي. او زه فکر کوم که دا دوه موارد حتی ورته ومنلی هم شي نو موږ ته تضمین نشته چې بیا به څوک افغان پر خلاف، افغان خاورې پر خلاف څوک ته بروغ نه ورکوي.
ډیر مننه کوم د یوسف امین زازی. یو لنډه شان د ماخلو او بیا راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مې یو ځل بیا هرکلی کوو. parstoday.com/ps زموږ د سایت درک دی، او ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ خبرونه پکې تعقیبولی شي.
د رسمیت پیژندلو په مسله کې د بیړې یو عامل د افغانستان بد اقتصادي حالات دي، او همزه که خو طالب مشران ټینګار کوي چې د بشري حقوقو او د اقتصادي او انساني مرستو مسله باید د هغوی په رسمیت پیژندلو پورې ونه تړل شي او له افغانانو سره بې قید او شرط مرستې باید وشي. د ښاغلي ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ نه به دا پوښتنه وکړو چې څه فکر کوي نړیواله ټولنه به دې ته تیار شي چې له افغانستان سره بې قید او شرط مرستي وکړي؟
خبره خو داسې ده چې په اوسنیو شرایطو کې زه داسې فکر کوم چې بینوي ټولنه او د طالبانو نظام یو د بل سره یو رقم عصبي جنګ کوي. دا هڅه کوي چې د اختلافونو په ډګر کې په خپل حریف باندې زیات برای ترلاسه کړي او خپل اهداف او خپل نظریات په باندې وګور وڅپي. په دې مسله کې ښایي چې داسې فکر کوم چې سمدلاسه ترې طالبان بریالي ښکاري. په دې معنا باندې چې تاسو ګورئ چې ورو ورو یو شمېر د خیر ښېګڼې ټولنې پرته له دې چې د طالبان د حکومت له لارې طالبان د نظام د لارې د افغانستان د ځینې اړمنو کسانو سره مرسته کې ګډون وکړي مستقیمن مرسته ورسره کوي. همدارنګه د نړیوال بانک موسې دا موضوع مطرح کړې ده چې څرنګه وکولی شي چې د بشري مرستې په خاطر باندې د افغانستان د کنګل شو دارایو نه د 500 ملیون ډالرو په برخه کې د آزادولو پرېکړه وکړي. نو زه داسې فکر کوم چې ورو ورو به دواړه خواوې یو له بل لور ته د نشان نه ورتېر شي او آخر به د یوې حل لارې ته ور ورسېږي. زه له یو ډېر دې خبره کې خوشبین یم او د طالبان دا خبره چې بینالمللي ټولنه باید بشري مرستې د سیاست په ډګر کې استعمال نه کړي کاملا پر ځای وي او بشري مرسته به د بشري مرستې باید د سیاسي حربې په شان باندې استعمال نه شي.
ډیره مننه کوو د ډاکټر اکبر وردګ له هغوی په خدای پامانۍ سره. همدا پوښتنه به د یوسف امین ځاځي نه وکړو. ځاځي صاحب، د ژمي په راتلو سره او د افغانستان د خلکو اقتصادي شرایط نور هم خراب شوي دي او د ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ادارو لخوا بیا بیا خبرداری ورکول کیږي چې په افغانستان کې بشري او انساني غمیزه راتلونکې ده. له بلې خوا طالبان وایي چې د هغوی د رسمیت و پیژندل شي، خو دا هم وایي چې د هغوی د رسمیت پیژندلو تر څنګ او د هغې نه مخکې باید له افغانستان سره بشري او نړیوالې مرستې وشي. ستاسو څه خیال دی، آیا نړیوال باید دا دوه مسلې له یو بل سره وتړي او کنه له افغانستان او د افغانستان له خلکو سره بې قید او شرط مرستې وکړي؟
همدوزه تاسو یو مثال وایم. ما خپل مثال شخصي، مادي کور، مادي کورنۍ، مادي دوستانو پیسې په بانک کې ایښي دي امانت. دا امریکا نه دي وړي، دا په بانک کې شته. ولې دې ما پیسې ښه په دغه درو میاشتو کې ما پیسې نه راکولې کېږي؟ زه په هغه باندې کار کوم، یعنې په سلګونه کس کاري زمینه ورته مساعده کېږي. نو دا دا خو په امریکا کې اړه نه لري، دا خو د خپل امارت اسلامي کې اړه لري، د طالبانو حکومت کې اړه لري چې ما پیسې مهرباني وکړي، ما امانت بانک کې ایښي دي. هغه خو امریکا نه دي، داسې دراو دي، داسې راکړي ما ته. ګوره، د افغانستان خلک چې هر تحول راغلی ده، یوازې چې مثبت لوري ته لاړ شي هغه د بد نه بتله کېږي. دا زه منم چې اوس امنیت شته، ثبات شته، د خلق نه وژل کېږي. پخوا وژل کېدل د هر لوري طرفه، هم امریکا خلق وژل، هم په جګړه کې خلکو وژل کېدل، هم په عسکر مو وژل کېدل، هم طالبان ورونه وژل کېدل. اتهامات وو، د یو بل بنیمت کې وې، فکر ده زمونه ډېر شوي دي. دا زه منم چې دا ډېره لویه لاسته راوړنه ده چې اوس جګړه نشته، لیکن دا جګړه دا هغه چې ما بې ثباته کېږي، ما وږی کېږي، ما کار ته نه پرېږدي، ما مانا هر حقوق اخیستل کېږي. عوامل لري، علائم لري، هغه عمل په ځای پاتې دي. یعنی اوس هم هیڅ تضمین نشته داسې بل ډلې ته د څوک وسلې ورنکي او د موږ خلاف هلته هغه نکي راول پاري استعمال یې نکي دا تضمین نشته موالو موږ که چېرته موږ ته مرسته کوي وده کوي که نه که ضرر د موږ ته مرسته کوي موږ تېر دې مرسته ده لیکن هغه مسایل چې موږ هوا ورته لرو دغه دې حل کړي په درې څلوېښت کلنه جګړه باید پای ته ورسېږي دلته مګر مګر نه ده څنګه په هغو باندې بحثونه نه کېږي جمهور د سرنوشت معلوم نه ده شوی اوس داعش ته دغه لګیا ده اوس خو اسلامي نظام هم لرو ولې داعش لګیا ده ولې خلک وژني ولې د افغانستان د خلکو په خلاف اعمال ترسره کوي د څوک دي څوک یې تمویل لري هغه کسان امتحاري نیول شوي دي همدا اوس هغه خپله اقرار کوي چې موږ پاکستان پوځیانو روزلي وو او رالیږلي دي مګر هم ګوره دا مسله باندې نړیوال اوسني هېوادونه ولې سترګې پټوي دلته خو دغه مسله کوم ځای بشري ده دا خو بشري ناورین خو دوی منسکله ده دوی مسؤول دي د ما د لوږې دوی مسؤول دي باوجود د چې زه یو غني ملک یم ما سره ته همکاري نه کوي ما سره نړیوال اوسي مراعات نه کوي ما سره د ګاونډیتوب اصل مراعاتوي نه ما سره د اسلامي اصول او ورورولي نه مراعاتوي پس دغه جهان دغه دنیا کومې خواته روانه ده
د تهران ریډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ او د یوسف امین زازی نظرونه مو له تهران ریډیو ووریدل چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په مسله او له دغه هیواد سره د بې قید او شرط مرستو په مسله زموږ پښتنو ته ځوابونه راکول د دوی او ستاسو قدرمنو اوریدونکو ډیره ډیره مننه کوو چې په دغه باس کې مولا موږ سره ملګرتیا ولرله او په لوی او مهربان خدای مو سپارو
اروت سپانو ته کتنه
د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو دوستانو زمونږ له خوا ته د سلامونه نیکی هیلې او خیر پرزونه قبول کړي دا د زیب شاهین
او ز فاطمی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو چې نننه او رسپانو خاص خاص خبرونه ستاسو په خدمت کې وړاندې کوو نو هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ
قدرمنو اوریدونکو په سر کې هم کیهان ورسپانه را اخلو د تهران چاپ کیهان ورسپانه نن په خپل نننۍ غونې کې لیکي چې د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشهد ویل مارب ولایت په 14 ولسوالیو سره د ملت غږته ورغلی او یوازې 2 ولسوالیانې د تیروګرو ځواکونو په نیوا کې دي د افغانستان طالبانو د خپل 100 ورځو د کارچار راپور خپور کړی او په پکې ادعا شوې ده چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د بیان ازادۍ په اکثرو ګاونډیو هیوادونو کې نشته د اوکراین سرحد ته نږدې د روسیې او د بیلاروس له پوځي مانورې سره په یو وخت په اوکراین باندې د روسیې د حملې د احتمال په اکله د ګنګوسو په زیاتېدا سره د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ خبرداری ورکړ چې هر ډول برید به د ماسکو لپاره ډیر لګښت ولري د امریکا دفاع وزارت پنټاګون ګون هم له چین سره د مقابلې لپاره په استرالیا او ګوام کې خپل پوځي خوځښتونه زیات کړي دي د اروپا د پارلمان 140 استازیو په ګډ بیان کې د سعودي عربستان د چارواکو لخوا د هیواد د شزو د حقوقو د مدافعانو د زورولو او کړولو دوام غندل یو ویلې دي چې د آل سعود له زندان څخه خوشی شوی شزینه فعال اوس هم د بشري حقوقو له سختو خلاف ورزیو او محدودیتونو سره مخامخ دي. د امریکا د پوز متقاعد جنرال ګریګ اف مارټین په دې خبرې سره چې په متقاعد پوزیانو کې د خودکشي او سویه ډیره لوړه ده وویل، هر ورځ د امریکا 22 متقاعد شي او پوزیان خودکشي کوي. د تحقیقاتو نتیجې وایي چې د استرالیا په پارلمان کې جنسي زورونه او زورونه ډیره پراخه ده او د پارلمان استازي او کارکونکي تر اغیز لاندې دي، تر دې حد چې له هرو دریو کارکونکو څخه یو کارکونکی د جنسي تاوتریخوالي قرباني دی او په قربانیانو کې اکثره کسان د پارلمان غړي دي. د فرانسې او برتانیا ترمنځ د ژبني شخړې په دوام کې د فرانسې د اروپایي چارو وزیر په انګلستان تور ولګاوه. د دغه هیواد نظام د مارټرن مریتو په پشان دی او د فرانسې د کورنۍ او چارو وزیر هم وایي د برتانیا لومړی وزیر بوریس جانسون د پاریس او د لندن اړیکې مسخره کړې دي. د مراکش د لسکونو ښارونو خلکو د فلسطین له ولس سره د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت له اسرائیلو سره د اړیکو په ټینګولو کې د خپل هیواد حکومت پر ضد مظاهرې وکړې او دغه اقدام یې خیانت وباله او امنیتي ځواکونه په ځینو ښارونو کې اعتراض کوونکي سخت ووهل. د عراق سیاسي ډلو له خپل هیواده د امریکا د نیواګرو عسکرو د ایستلو لپاره د ټولو ګوندونو او ډلو په تیره بیا د شیعه ګوندونو او ډلو د اتحاد پر ضرورت ټینګار وکړ او د برتانیا د مسلمانانو شورا ته اړوند یوه مرکز ویلی دی چې د لندن په رسنیو کې له اسلام آباد څخه د خلکو د ویرولو او د دروغ ویلو ډیر راپورونه خپریږي.
اوس هم د تهران چاپ اطلاعات ورسپانه راخلو. دغه ورسپانه لیکي د قطر پخوانی وزیر اعظم حمد بن جاسم آل ثانی د روسیې له یوې رسنۍ سره په مرکه کې په دغه وړاندې وینې سره چې ایران به له لویدیځو هیوادونو سره موافقې ته ورسیږي د فارس خلیج عربو هیوادونو ته په وینا کې وویل، ایران غواړي فارس خلیج د سولې اوبلاره اوسی او زما په نظر د سیمې عرب هیوادونه هم پکار دي له تهران سره خبرې وکړي. د یمن د انصار الله غورزنګ مشر سید عبدالملک بدرالدین الحوسی د البیزا ولایت د قبایلو له یو پلاوي سره په کتنه کې وویل، دښمنان د هیواد په خلکو کې د اختلاف او فتنې په اچولو سره په بیلابیلو نمونو سره په یمن باندې د سلطې لپاره د دسیسې کولو په حال کې دي. رویټرز خبری اجانس د خبرو سرچینو په قول وویل، نړیوال بانک د بشر د دوستانه اقداماتو ملاتړ موسسو ته افغانستان ته د اړوند د مرستو د یو کنګل شوي صندوق د 1500 میلیونه ډالرو د ورکولو لپاره د یو پلان د حتمی کولو په حال کې دی. د امریکې سینټ د ولسمشر جو بایډن د حکومت 70 میلیارد ډالره بودیجې سره مخالفت وکړ. د امریکې د دفاع وزیر لوئرسټین د خپل هیواد د فوز یو جرنل ته حکم ورکړی چې په سوریه باندې د واشنگټن د 2019 میلادي کال د مارچ د 13 نیټې د هوایي برید په حقله چې پکې لسګونه کسان وژل شوي وو تحقیقات وکړي. د اروپا د پارلمان یو سل 100 غړو د سعودي د ښځو د بشري حقوقو د دفاع کوونکو د پرله پسې زورونې او کړولو د غندلو په ترڅ کې د ریاض له حکومت وغوښتل سمدستي او بېله څه شرطه دي هغه ټولې ښځې چې د بشري حقوقو د فعالیت په وجه نیول شوي دي آزادې کړي. د عراق د ملي حکومت ګوند مشر سید عمار حکیم وویل، عراق له صهیونیست رژیم سره د تعلقاتو د عادي کولو سخت مخالف دی. دغه ورسوانه بیا زیاتوي، د الجزایر ولسمشر عبدالمجید تبون د فلسطینیانو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د فلسطین د ملت له مبارزې د خپل هیواد په ملاتړ تاکید وکړ. بیا لیکي، د لبنان ولسمشر میشل اون د الجزیرې ټلویزیون د دغه پوښتنې په ځواب کې چې کچر سعودي وغواړي له حزب الله غورزنګ سره مقابله وکړي نو دې به څه اقدام ترسره کړي، وویل چې حزب الله د لبنان د خلکو د درېیمې برخې استازی دی او هیڅ غلطی نه ده کړې.
محترم اوریدونکو، اوس هم د کابل د مسیر ورسپانه ځینې مطالب تاسو ته وړاندې کوو. یادونه کوو چې دغه مطلبونه موږ له انټرنیټ د دوی له سایت څخه اخلو او د هغوی په اړه کوم مسؤلیت نه منو. مسیر ورسپانه په خپل نننی سایټ کې داسې لیکي چې امریکا وایي طالبان دې د ټولو افغانانو حقوق خوندي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیډ پرایس په خبري کانفرنس کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ورستې خبرې شوې راپورونه اندېښمنونکي بولي او وایي طالبانو ته په کار ده چې د ټولو افغانانو حقوق ته درناوی وکړي او د خوندي کولو لپاره هڅه وکړي. د روسیې ولادیمیر پوتین وایي غرب دې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په روسیه کې په یو اقتصادي فورم کې د خبرو پر مهال ویلي چې په افغانستان کې سخت وضعیت راغلی او بشري مرستو ته اړتیا لري. د ده په خبرو لویدیځو هیوادونو او امریکا ته پکار ده چې په دې حساس وضعیت کې د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي، څو له دې پیسو نه د بشري وضعیت په ښه کولو کې ځینې ګټه واخیستل شي. د اجمل احمدي پخوانی و همکارانو په یو لیکي له هارورد پوهنتون غوښتي چې نوموړی د دغه پوهنتون له علمي کادر لیرې کړي. په مرکزي بانک او صنایع وزارتونو کې د اجمل احمدي پخوانی و همکارانو هارورد پوهنتون ته یو پرانستې لیک لیکلی او ټینګار کوي چې هغه یو نالایقه، بدنامه، فاسد او بې کفایته انسان دی. نو له همدې امله د هارورد پوهنتون رهبری ته پکار ده چې هغه د علمي کادر په توګه ونمني. جرمنی او افغان لوري پر دوه اړخیزو اړیکو بشر دوستانه مرستو خبرې کړې دي. د راپورونو له مخې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په دوحه کې د افغانستان لپاره د المان له ځانګړي استازي مارکوس پوزل سره کتلي دي. په دې لیدنه کې پر بیلابیلو مسایلو خبر شوي او جرمنی له افغانستان سره د مرستو ډاډ ورکړی دی.
گرانو محترم و دوستانو، ورځپانو ته د کتنې د پروګرام وخت په همدې ځای ختمیږي. نو تاسو اجازه غواړو.
د خدای په امان.
د تهران رادیو مینوالو، په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندۍ خبرونه، د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې دی parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان.
Thank you.